سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور وي ساته دوام لري. دا سار لښپګو دا مخام تشپګو په لاندو څپونو نه سی یو شو 25 مترو او د مخام لښپګو د سار تشپګو په منځني صفات او لاس شپګ نه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیس په څو بریدونو کې لږ تر لږه ته پاکستانی سرتیری او سختریزي وسلوال وژل شوی دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د سفارت او سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو هم همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعاوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدله ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستلتنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین ستلتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښ زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلینسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې اعلان کړی و چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوس وویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمینې کیف ته رسیدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي دي چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژي تاسو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشري هم درنګ ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ و یو سلو اتاویا میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیا او د پرکولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اي آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اي آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړي سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو سیاک راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انستیتوت غوښتنه کړې له نړیواله ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب مشته متیان غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړونده ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې جګړې د ځايي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو لړولی ورزو تفصیل په دې راپور کې وره.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځايي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څه نه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پکې دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسلوال طالبان ترمنځ نښتې رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. له دوی په واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي؟ په خیر راغلی. تاسو کړه ته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړې ده، او په غي کې د پاکستانی پوسټ یو حوالدار چې دی هغه پکې وژل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کومه ماوي، دا نن شوې ده، یعنی یو بجه سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده. او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوسټ په یو چوکۍ باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوسټ دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې مرته وایي، د ځین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ورکړي دي، یو ډله کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیری خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د فوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی ده، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې و دا په پوله باندې راوړي ده د افغانستان د پولینا، او دی په معنی ډزې کړې دي، او دا غي په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې هم نخته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څه وایي، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډیره زیاتې خراب دي، او د اغه وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سوم یاشتو کې نه خو د پاکستان له خوا څوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل له خوا څوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اصلي خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډیر لوی پوله لري، ډیر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسومره حمله کیږي، دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخستی ده، او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان د نن حمله کوي. که تاسو وګورئ، د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورم کې چې اغا د خوست سره پوره لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزې شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزې کیږي. اوس کته سو غره په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو، دغه سره نورې د اړیکې په پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پوره د اړیکې زیاته نه دی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نه زکه نه دریدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړې کې ډیره زیاتې خرابې دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړې کې خرابې دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وایي چې دا د جوړ کیندې د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو دوه درې سلور پنځه ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابېږي لګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه سپاره تجارتی اړیکې هم خرابې دي امنیتی اړیکې هم خرابې دي سیاسي هم خرابې دي او ډیپلوماټیکی هم خرابې دي
فخر دلته دولنې پښتنې کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته موږ ملي سرود هدف دی ښه موږ ورته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لنډو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کم چې نارجستر شوی افغان کډوال لیدا به مونږ اوباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه ظاهر ده هر څوک وایي چې اوباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان لخوا چې کني تاسو به خامخ اوځي خدا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد پیښور کې خو بیا هم لکه حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د بشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخته په اړه سره جو زیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم درڅلرو خو تر غیب وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپي کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکراین په پلازمېنه کیف کې ده نوموړې به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژۍ د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سب د روسیې په بریدونو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکراین د انرژي پر تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي تم د چنو موړې بده اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبري وکړي چې اروپای ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپایي کمیسیون مشر کیف ته له سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اته اویا میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژۍ ویجاړ تاسیسات ورغوي نوې کیدونکې انرژۍ ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژۍ نړیوالې ادارې IEA خبرداری ورکړ چې اوکراین به سګنۍ سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هېواد انرژۍ تاسیسات د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسیسات او د لېږدولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره د چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلې. یاد انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یاد انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او مېرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکله نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق زنان در افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیریږي، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورندې، د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه ازادي راډیو ناوړه او ازادي راډیو خبرونه یې څلور ساعته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسی وش 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفا تو لښبګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاته ازادي راډیو .com ده هلته ولولې هواوري. لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لوستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اروزګان ته ورسو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیا کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بېلابېلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
چینارتو ولسوالۍ د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چینارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 53 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
تیو په دغه دغه کې غړ سوی نو د سپین ویروس په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهغه لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښی نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نه سو کولی موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځې نه رسې موږ شپخانې ته رسېدګي نه سو کولی بل ځای ته رسېدګي نه سو کولی نو موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخوړل شي.
دوی دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
اسلامی مرتور مشران سخوالی تیر فام لرن شہر تجمر بازار تھا داغا اجمن دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزي منی خو ای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حال تفلی کړي دي.
چنار ټول سوالی هم یو له غول سوالی څخه د چکه برخې کې ډیره توجه په سوي دا او لا هم په توجه ته کو د سود نړیوال مساعد په همکاري باندې او یا هم د اسلامي امارت څخه د بلجې څخه د تدبیرغونې په برخې کې کارونه وکي او د دې پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول سوالی ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالی اوسیدونکو هم له ورته سوند سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سره کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. وروره تخ مخک ما تاسو خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خور خور در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکه کار نه کوي. دا دازه تای سره خبرې کوم د یو جای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلمانو ورسوي سیده موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته لارې خرابې دي در په دره یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو ورور د موږ غږ ورسوي موږ ډیر له مشکلاتو سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میتر او رسیدو پا دی برخه کی در چا دا زاده ملمه پروگرام نرو خود رغی وراندل